درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا محل په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سوی یو بل پښتو خبرونه درته زه رحمت الله افغان د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله عبدالله څخه وغوښتل چې یو ټول شموله حکومت دې جوړ کړي. افغان حکومت بیا وایي چې طالبان دې د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمې نه جوړوي او ژر تر ژره دي د دغو خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په پلازمینه کابل کې د ګرځبندیز شرایط نور هم سخت شول. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې تورخملاره به د اپریل تر نهمې نیټې پورې بندوي. او د سعودي عربستان پوځ پر دې هیواد د دوو بالستیک توغندیو د برید د شنډولو خبر ورکوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لنن یک شنبه څخه په پلازمینه کابل کې د ګرځبندیز شرایط نور هم سختيږي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تیر شپه پر ټویټر لیکلی دی چې د دې بندیز د څارنې لپاره پولیس په ښار کې ګمارل شوی دی. د افغانستان حکومت د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره د اقداماتو په ترڅ کې په کابل ښار کې بشپړ قرنطین اعلان کړی دی. د کابینې د پریکړې له مخې د کابل ښاریان یوازې د ډیرو ضروري کارونو لکه ډاکټر ته د تګ یا د امنیتي ستونزې په حالت کې او یا هم له بل چا سره د مرستې لپاره له کورونو وتلی شي. د کابل او ولایتونو ترمنځ تګ راتګ هم بند دی. د کورونا ویروس پر ضد مبارزې ځانګړي کمیټې د جمعې په ورځ وویل چې د عامه روغتیا وزارت د کابل ښاروالۍ د تنظیف څنګه امنیتي ادارو او د دوی له ادارې پرته به نور ټول دولتي دفترونه درې اونۍ بند وي. د ننګرهار ولایت چارواکي وایي چې د تورخم لاره به د راروانې اپریل میاشتې تر نهمې نیټې پورې بنده وي. ټاکل شوې وه چې دا لاره به د جمعې په ورځ پرانیستل کیږي، خو د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر په یوه خبر پاڼه کې چې نن سهار خبره شوه ویل دي چې د کورونا ویروس د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په لړ کې د کوزې پښتونخوا چارواکو پریکړه کړې چې دا لاره به د اپریل تر نهمې بندوي. خبر پاڼه زیاتوي چې د شوې پریکړې له مخې پر دې لاره به هر راز تګ راتګ بند وي. خو په خبر پاڼه کې د تورخم د ګمرک د مشر په حواله ویل شوي دي چې یوازې په استثنایي حالاتو کې د لارې د خلاصون په اړه نوې پریکړه هم کېدای شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د نیالګیو د ایښودلو د کمپاین له پیل راهیسې تر اوسه د میوو 40,000 باغونه جوړ شوي دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویاند اکبر رستمی ازادۍ راډیو ته وویل چې دغه باغونه په ګرمو سیمو کې جوړ شوي چې د بیلابیلو میوو نیالګي پکې شامل دي. نوموړي وویل په سړو سیمو کې د باغونو جوړول روان دي او په روان کال کې به نږدې 100,000 باغونه جوړ شي. د نیالګیو د ایښودلو کمپاین یوه میاشت مخکې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې پیل شو. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د میوه لرونکو نویو باغونو په جوړیدو سره به بهر ته د میوو صادرات هم زیات شي او له بڼوالو سره له اقتصادي پلوه مرسته کیږي. لازادی راډیو خبرونه اوري. د سعودي عربستان پاوز پر دې هیواد د دوو بالستیک توغندیو د برید د شنډولو خبر ورکوي او وایي چې له دې دوو یو یې د پلازمینې ریاض پر سر له منځه یوړل شو. د سعودي هوایي ځواک نن یکشنبه وویل لومړی توغندی تیره شپه ناوخته د توغندیو د امریکایي دفاعي سیستم پاتریوت په وسیله د ریاض پر سر شنډ شو او دوهم یو له یمن سره پر پوله د سعودي عربستان د جیزان ښار په هوا کې له منځه یوړل شو. د سعودي د هوایي ځواک ویاند ترکی المالکی وویل چې له دې کبله تر دې دمه د تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. هغه زیاته کړه چې د توغندیو د چاودنې له کبله په دواړو ښارونو کې ځینې چارې د خلکو د استوګنې پر سیمو راپریوتې دي. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو له دې مخکې د ایران پلوي حوثي یاغي ډلې چې په یمن کې د سعودي پوځ پر ضد جګړه کوي د سعودي پر خاوره سلګونه میزایلونه توغولي دي. جنوبی کوریا نن وروسته له هغه پر شمالي کوریا انتقاد وکړ چې دوه مشکوک بلستیک توغندې د سمندر پر لور وتوغول. سیول دا کار په داسې حال کې چې ټوله نړۍ د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره هڅه کوي یو ناسم اقدام بللی دی. د جنوبی کوریا پوځي چارواکو نن د مارچ په 9 راپور ورکړ چې د لنډ واټن ویشتونکي دوه توغندي د شمالي کوریا له سواحلو څخه توغول شوي او د 1.5 کیلومترو په لوړوالي. د جنوبی کوریا پوځي چارواکو نن د مارچ په 9 نیټه راپور ورکړ چې د لنډ واټن ویشتونکي توغندي د شمالي کوریا له سواحلو څخه توغول شوي او د 1.5 کیلومترو په لوړوالي او د 2.5 کیلومترو په واټن په سمندر کې ګرځېدلې دي. د جاپان دفاع وزارت وایي ښکاري چې دا بلستیک توغندي وو خو د جاپان په اوبو یا ځانګړي اقتصادي زون کې نه دي راپرېوتي. د دې میزایلونو توغول د پیونګیانګ د هغو اقداماتو یوه برخه ده چې له واشنګټن سره یې د بې نتیجې خبرو له پای ته رسېدو وروسته له څو اونیو راهیسې پیل کړي دي. جنوبي کوریا په پیل کې د کورونا ویروس د سرایت له کبله سخت زیانمن شو خو داسې ښکاري چې د دې ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې یې ښه پرمختګ کړی دی. تر نن ورځې پورې په جنوبي کوریا کې نږدې 10,000 کسان په کووید-19 اخته شوي او 144 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوي دي. او راپورونه وایي چې د اولمپیک نړیواله کمیټه او جاپاني تنظیمونکي په سږني دوبی کې د اولمپیک د پلان شویو نړیوالو لوبو لپاره د نوې نیټې په اړه غور کوي. د جاپاني رسنیو د راپورونو له مخې تنظیمونکي پر دې غور کوي چې دا لوبې له ټاکلې نیټې څخه په یو کال ځنډ راتلونکی کال ترسره کړي. په دې راپور کې چې نن خپور شو راغلی د توکیو لوبې چې تیره اونۍ د کورونا وایروس د سرایت له کبله وځنډول شوې ښایي د 2021 کال د جولای په 3 پیل او د پای مراسم یې د اګست په 8 نیټه ترسره شي. د سګنیو لوبو پلان دا و چې د جولای په 4 به پیلېږي او د اګست تر 9 پورې به دوام کوي. د معاصر اولمپیک په 144 تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د دې لوبو نیټه د یوې ساري ناروغۍ له کبله بدلېږي خو دا لوبې د جګړو له کبله کله ناکله ځنډېدلې چې یو مثال یې په 1940 کال کې د توکیو د اولمپیک ځنډېدلو و. دا و خبرونه.
درنو اوریدونکو خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. تاسو کولی سئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې چادرسې دي azadiradio.com یا azadiradio.org کې واوري او هم ولولي. وړاندې په خبرونه کې اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له ولسمشر محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله څخه غوښتي چې یو ټول شموله حکومت دی جوړ کړي. افغان حکومت وایي طالبان دي د سولې د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمیل نه جوړوي او ژر تر ژره دي د دغو خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړي. د ولسمشر غنی سلاکار وحید عمر
سولې ته په دې رقم تګ نه کیږي. سولې د مذاکراتو په هر مرحله کې په هر پړاو کې نوی نوی بانی ولټو متمن ساغه د مذاکرات په لار کې امدی خنګونه جوړ کی.
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له ایران څخه هیوا ته د 1,00,000 افغان کډوالو د بیرته راستنېدو خبر ورکوي خو د کورونا وایروس ته مخنیوي په هدف څه تدابیر لري؟ د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مایار
مونو تعداد هم زخت زیاد شوی تاثیرات کې ولیدل چې ترمل سکن یا دستگاه د حرارت سنج هغه هم نصب شو چې راځي اوس څوک چې تبه لري اراز علم کنټرولوي.
هند په افغانستان کې د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د افغانستان له دوو ښارونو څخه خپل ډیپلوماټان ایستلي دي. قطر پای را سره ملتیا وکړې ده او یو شمیر نور مطالبه په همدې خپرونه کې واورئ. اوس هم د سر موضوع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو یو ځل بیا د ولسمشر غنی او ډاکټر عبدالله څخه غوښتي چې یو ټول شموله حکومت دی جوړ کړي. د افغانستان ولسمشری مانی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د پیغام په غبرګون کې وای محمد اشرف غنی به یو پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي. د ولسمشر سلاکار وحید عمر وای دا پراخ بنسټه حکومت به د اساسي قانون په چوکاټ کې رامنځته شي. دا چې محمد اشرف غنی پر خپنسټ حکومت کې به عبدالله عبدالله هم ګډون ولري کنه. نور جزئیات له اکرام الله اکرام څخه ورو.
د ولسمشری معنی او سپیدار ترمنځ د اختلافاتو تر څنګ د دې اختلافاتو د منځوړلو لپاره د کورنۍ او نړیوالو ناکامو هڅو سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله غوښتي چې ټول شموله حکومت رامنځته کړي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل ټویټر کې د افغانستان له سیاسي مشرانو غوښتي چې د ټول شموله حکومت جوړېدو لپاره د هڅې وکړي. پامپیو لیکلي چې دا او دې تورته ګامونه کولای شي افغانان یو روخانه راتلونکي ته ورسوي. په ورته وخت کې ولسمشری معنی وایي چې محمد اشرف غنی به پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي. په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پراخ بنسټ حکومت به د اساسي قانون په چوکاټ کې جوړ شي.
اراده رئیس جمهور است چې حکومت
د ولسمشر هوډ دادای چې نوې حکومت باید اغیزمن او تاثیر لرونکی وي، او د دې ترڅنګ د افغانستان نوې حکومت باید د دې هیواد له ټولو اقشارو او خلکو استازیتوب وکړي. دا اراده وجود لري. ان شاء الله د اساسي قانون په چوکاټ کې به پراخ حکومت چې هم اغیزمن وی او هم پراخ جوړ شي،
هم اثریت داشته باشه او هم فراگیر باشه ساخته خواهد.
لدی وړاندې د امریکا ځنګړي استازي د افغانستان د سولې په اړه ویلي و چې سیاسي رهبران باید ټول شموله حکومت رامنځته کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسم چې د افغانستان د ولسمشر په توګه ترسره شول، د ولسمشریزو ټاکنو بل نومان عبدالله عبدالله د ټاکنو خپلواک کمیسون د پریکړې ونه منله او د پوینا د ټول شموله حکومت د مشر په توګه لوړه وکړه. د دواړو مشرانو لخوا ویل کیږي چې د رامنځته شویو ستونزو د حل لپاره سیاسي خبرو ته چمتو دي. د دې اختلافاتو د حل لپاره له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته راغی، خو د محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ اختلافاتو د حل هڅې پایله ورنکړه. د پامپیو تر څنګ د افغانستان زینو نورو سیاسي څیرو د افغانستان مخکینی ولسمشر حامد کرزی او پخوانی جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف هم هڅې وکړي تر څو د عبدالله عبدالله او محمد اشرف غنی ترمنځ ستونزې حل کړي، خو تر اوسه کومې پایلې ته نه دي رسیدلې. اوس ولسمشری معنی د پراخ بنسټ حکومت د جوړېدو خبر ورکوي، خو آیا عبدالله عبدالله به پکې برخه ولري کنه؟ په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ولسمشر سلاکار وحید عمر د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
قولی ما گفتا نمیتونم که کی
اوس محل زنه شم کولای چې وایم راتلون کې حکومت کې به څوک پر خبر لري. په دې باندې کار جریان لري. هر کله چې ورسته شو حتما به اعلان شي.
په وخت کې نه هیڅ حتما اعلان نشه.
د عبدالله عبدالله د ډلې ویندویان په رسمي ډول د پامپیو اثرګندونو او د وحید عمر د خبرو په اړه څه نه وای، خو د دې ټیم یو غړی چې نه غواړي نومي واخیستل شي وای ټول شموله حکومت به هغه وخت د منلو وړ وي چې دواړه ټیمونه د دوو حکومتونو په توګه سیاسي خبرو ته ورداخل شي. له دې وړاندې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د هغې ناستې په حق لچې د عبدالله عبدالله سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ګډون ترسره شوی وویل چې د ټول ګډون حکومت د جوړېدو د ژمنې په اساس به عبدالله عبدالله ته د سولې بهیر کې اساسي ونډه ورکړي او کابینه کې به هم ټیم ته سهم ورکړي. خو د ښاغلي غنی په وینا عبدالله عبدالله د داسې جوړښت غوښتون کې دی چې اساسي قانون سره ټکر لري. اشرف غنی زیاته کړی چې عبدالله عبدالله د اساسي قانون په بدلون ټینګار کړی دی. د غنی په وینا هغه د داسې جوړښت او تشکیل غوښتون کې دی چې په ښکاره توګه د اساسي قانون د موادو سره په ټکر کې دی. خغلی غنی ټینګار کړی چې پرته له هغو میکانیزمونو چې قانون کې راغلي د هیڅ کوم شخص او ډلې د غوښتنو په اساس د اساسي قانون د بدلون صلاحیت نه لري.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد لو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
افغان حکومت وای طالبان د لسول سره د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره پلمیل نه جوړوي او ژر تر ژره دي دغه خبرو لپاره خپل پلاوی اعلان کړي. د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر نن یوې خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت خپل مرکچی پلاوی اعلان کړی او اوس په مقابل ډلې پوری اړه لري چې د خبرو لپاره کله خپل پلاوی اعلانوي. دا په داس حال کې ده چې طالبانو د افغان حکومت مرکچی پلاوی حکومتي ګڼلې او ویلي دي چې یاد پلاوی ټول شمول نه دی. بیا هم اکرام الله اکرام راپور لري
که څه هم وسلوالو طالبانو د سولې د خبرو لپاره د افغان حکومت په مرکچی پلاوی انتقاد کړي، خو افغان حکومت وایي دا ډله د سولې د خبرو په وړاندې پلمې لټوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار وحید عمر د یک شنبه پورس په یو خبری کانفرنس کې وویل چې ک خبره د پلموي نو د طالبانو په مرکچی پلاوی هم خبرې کیدای شي
کچیر د پلمو جوړولو خبره وی نو باغ کې بیا موږ هم ډیر ملاحظات ولرو په هغه آیت باندې چې طالبان یې تاکي څه د دې آیت ترکیب به څنګه وي آیا د دوی په ترکیب کې خزیستا کا نست آیا د دوی په ترکیب کې د مختلفو فکرونو خاوندان ستا کا نست آیا د دوی آیات د افغانستان د کومې جغرافیې د کوم فکر او یا د کوم قشر نه استازیتوب کوي په دې کې موږ هیڅ خبره نه لرو دې موږ خبره دا ده چې دوی دې یو باصلاحیته آیت وټاکي
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د افغان حکومت له لوري د بین الافغاني خبرو لپاره ټاکل شوی مرکچی پلاوی له امریکا سره د دې ډلې د هوکړې خلاف بللې ویلې دي چې دا ټیم د ټولو اړخونو استازیتوب نشي کولای د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې افغان حکومت باید د سولې په بین الافغاني خبرو کې د نورو اړخونو تر څنګ یو اړخ وي د طالبانو په خبره شوی اعلامیه کې دا هم راغلی چې ټول سیاسي اړخونه د دغه پلاوی له جوړښت راضي نه دي خو په کابل کې تر دې دمه په دې پلاوی د پخواني اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په ګډون بیلابیلو اړخونو کوم توند انتقاد نه دی کړی بل خو بیا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او په کابل کې د امریکا سفارت د افغان حکومت لخوا د مرکچی پلاوی اعلان هرکلی کړی او دای ټول شموله کڼلې ده طالبان ویلي چې له داسې پلاوی سره خبرې کوي چې د سولې د هوکړې پر بنسټ جوړ شوی وي په ورته وخت کې د سیاسي چارو کارپو عبدالباقی امین وای فکر کوي چې د بین الافغاني خبرو اترو په برخه کې له دواړو اړخونو سره بیلابیل تصورات موجود دي دی وای افغان حکومت فکر کوي چې خبرې د دوی په مشرۍ مخ ته وړل کیږي خو طالبان وای چې له حکومت سره د حکومت په توګه خبرې نه کوي
فکر کوم چې په دې باندې ډیر مشکل نشته چې توک دې کې زړی دي خبره ټوله په دې کې ده چې د دې شکل او صلاحیتونه او مدیریت او اجندا د سترنګ تنظیمي کوم شي چې فعلا په کار دي هغه چې امریکایان باید دغه فهم سره یو کړی چې د طالبانو او د افغان حکومت تو دغه فرصت له سلام نشي
خو د ولسمشر سلاکار وحید عمر د یک شنبه د ورځې په خبری کانفرنس کې ویل اعلان شوی پلاوی چې مشري د ملي امنیت مخکینه رئیس معصوم سنګزی کوي حکومتي نه دی او د ټولو اړخونو سره په مشوره ټاکل شوی دی افغان حکومت له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو اترو لپاره 13 مرکچی پلاوی اعلان کړ دا پلاوی چې 21 غړي لري مشري د ملي امنیت مخکینه رئیس معصوم سنګزی کوي
د روختیا نړیوال سازمان څوایي
څوایي
له خلکو سره یو متر فاصله وساتي څو کورونا وایروس تاسو ته سرایت ونکړي
د افغانستان د کډوالو چارو وزارت لایران څخه هیوا ته د 1,00,000 افغان کډوالو د بیرته راستنېدو خبر ورکوي دا سرګندونه د دغه وزارت وین عبدالباسط انصاری نن ازادي رادیو ته وکړي له بل خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وای دوی په سرحد کې د روغتیي ټیمونو شمیر زیات کړي تفصیل نه ناجی سپی څخه ورو
په داسل کې چې له ایران څخه د کډوالو په منس کې د کورونا وایروس د ناروغانو د لو اندېخنې مخ په زیاتې دودي د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تر اوسه له ایران څخه هیواد ته 1,00,000 افغان کډوال بیرته راستن شوي دي د غشمیر کډوال په ایران کې د کورونا وایروس د خپرېدو رهیسې راغلي دي د دغه وزارت ویان عبدالباسط انصاری د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د کډوالو د راستنېدو بهیر روان دی او هر ورځ نږدې 10,000 افغان کډوال له ایران څخه افغانستان ته راستنېږي
150,000 تن میرسید
اوس مهال هر ورځ نږدې 10,000 بیرته راستنېدونکو لرو چې په مجموعي ډول له ایران څخه د بیرته راستنېدونکو کډوالو شمیر 1,00,000 تن ته رسیدي دا لړۍ روانه ده او روغتیي کارکونکي هم کار کوي او د کډوالو لکتنې ورسته ورته
د افغانستان د روغتیا وزارت له ایران څخه هیواد ته د افغان کډوالو راستنېدل د کورونا وایروس د خپرېدو له پلوه اندېښنې وړ بولي د روغتیا وزارت معلوماتو له مخې په افغانستان کې په کورونا وایروس د اخته کسانو ډیره برخه له ایران څخه راستنه شوې کډوال دي او یا د هیواد ته د سفر سوابق لري
تر دې وړاندې بیا سیان دښنی هم مطرح شوی چې له ایران څخه راتلونکو کډوال په سمتوګه نمایینه کیږي او همدا وجه ده چې په افغانستان کې کورونا وایروس پیخي مخ په زیاتې دودي خو د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د اندېخنی ردوي د یاد وزارت ویان وحید الله مایار د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ایران څخه په سرحد کې د روغتیایي ټیمونو شمیر زیات کړی او همدارنګه د طبي د معلومولو ماشین هم فعال شوی دی.
ټولو بنادر کشته هم په لبرشم کې هم په اسلام قلعه کې ټیمونو تعداد هم زخت زیات شوی. تاثیرات کې ولیدل چې ترمل سکن مو یا دستگاه د حرارت سنج هغه هم نصب شوه چې راځي اوس څوک چې تبه لري اراز علم کنټرولي زبران تیمون هم شته دغه مبلغین د صحی هم شته تبلیغاتي اوراق هم ورکول کې چې اراز علم دوی د کوي وجود کې من سرازی به په دغه شمیرو تماس ونیسي په هر ولایت کې شمیره ورکول کېږي.
لروختي جدي معاینات او سره سره بیا هم په هیواد کې د کورونا وایروس مخ په پراخېدو دی او اړتیا ده چې د دې وایروس د مخنیوي او مشکوکو کسانو په لیدو سره خلک له امیر روغتیا وزارت سره مرسته وکړي. له بلې خوا د افغانستان د کډوالو او بیرته رسنیدونکو چارو وزارت وایي له ایران څخه بیرته رسنیدونکو کډوالو سره د اړینو خوراکي توکو مرستې شوي او حکومت هڅه کوي چې دوی ته د هوسا ژوند زمینه برابر کړي. د یادونې وړ ده چې ایران څخه افغانستان ته د کډوالو د رسنیدو بهیر په هغه هیواد کې د کورونا وایروس د ناروغۍ له پراخېدو وروسته چټک شوی.
درنو اوریدونکو و موریدل چې د افغانستان د کډوالو چارو وزارت له ایران څخه هیواد ته د 1,30,000 افغان کډوالو د بیرته راستنېدو خبر ورکوي. د داس حال کې چې په افغانستان کې د کورونا وایروس زیاتره ناروغان له ایران راستنه سوي یا هم ایران ته د تګ سابقه لري. بل خو هند په افغانستان کې د کورونا وایروس د خبرېدو له کبله د افغانستان له دوو ښارونو څخه خپل ډیپلوماټان ایستلي. هند وایي دا کار یې د کورونا وایروس په وړاندې د احتیاطي تدابیرو یوه برخه ده. اسمت سروانی په اړه راپور راکوي.
هند په افغانستان کې له هرات او جلال آباد ښارونو څخه د خپلو کنسلګریو ډیپلوماټان او کارکوونکي په دې خاطر کابل ته لیږدولي چې په افغانستان کې کورونا وایرس په سرعت خپرې شي. که څه هم په جلال آباد کې تر اوسه پورې د یو تن کورونا تایید شوی، خو په هرات کې چې له ایران سره پوله لري په دې وایرسو د اخته کسانو ګڼې پیښې ثبت شوي او دې ته په پام چې له ایرانه زرګونه افغانان هرات ته را روان دي د کورونا پیښې هم په زیاتېدو دي. هندی رسنۍ د خپل هیواد د حکومتي سرچینو په قول وایي په افغانستان کې د کورونا وایرسو د پیښو له زیاتېدو وروسته د احتیاط لپاره د جلال آباد او هرات له کنسلګریو څخه ټول کارکوونکي کابل ته لیږدول شوي دي. د افغانستان د حکومت له رسمي شمیرنو سره سم تر اوسه پورې په دې هیواد کې تر 110 د زیاتو کسانو کورونا وایرس تایید شوي دي، خو باور کېږي چې په افغانستان کې به تر دې ډېر کسان په کورونا اخته وي. روغتیایی متخصصان وایي په افغانستان کې به د دې لپاره په کورونا د اخته کسانو شمیر زیات وي چې د دغه هیواد درې ولایتونه له ایران سره پوله لري او له بلې خوا میلیونونه افغانان په ایران کې میشته چې لسګونه زره په ایران کې د کورونا وایروس له خپرېدو وروسته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ایران کې تر نن یکشنبه پورې د رسمي شمیرونو پر اساس 15,408 تنه په کورونا وایروس اخته شوي او تر زرو ډیر ورڅخه مړه شوي دي. خو د ایران د حکومت له لوري پر خبرو شویو ارقامو خپلواکې سرچینې ډیر باور نه کوي او وایي چې شاید تر دې ډیر کسان په کورونا اخته شوي وي. د هند حکومتي سرچینې وایي د جلال آباد او هرات د کنسلګریو کارکوونکي او ډیپلوماټان د دې لپاره هم کابل ته انتقال شوي چې په دغو ښارونو کې کافي طبي اسانتیاوې نشته.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم یو امنیتی موضوع. هندی رسنۍ وایي په کابل کې د سیکانو په درمسال برید کوونکی هندای وچه په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې له داعش ډلې سره یو ځای سوی وو. د انډین اکسپریس په نوم رسپانې د دې هیواد د استخباراتو دي چارواکو له قوله لیکلي ابوالخالد الهندای هندي اصلي نوم محسن دی. په ورته وخت کې د افغانستان د کورونا چارو وزارت د داعش پر ضد د بریالۍ مبارزې لپاره په سیمه ییزې همکارۍ ټینګار کوي. امید زهرمل په دې اړه راپور لري.
په کابل کې د تیرې چهارشنبه په ورځ د سیکانو په درمسال برید کوونکی هندي ول اسلم محسن او چې دوه کال وړاندې په کونړ ولایت کې د داعش ډلې سره یو ځای شو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت له قوله په دې برید کې 15 تنه وژل شول او 20 تنه نور ټپیان شول. د انډین ایکسپریس په نوم ورسپاڼې ته د هندوستان استخباراتي سرچینو ویلي محسن یې مور د تصویر څخه پیژندلی دی. ورسپاڼه زیاتوي د محسن مور ته د داعش ډلې لخوا د ټلګرام په وسیله خبر ورکړل شوی چې زوی یې په کابل کې د یوه برید وروسته وژل شوی دی. خو ورسپاڼې ته هندي استخباراتي چارواکو ویلي د محسن مور له ویرې دا پیغام له منځه وړی یا حذف کړی دی. د المبا په نوم داعش ډلې پورې اړوند یوې ویبپاڼې د تېرې جمعې په ورځ د هغه شخص تصویر خپور کړ چې له قوله یې په کابل کې د اهلي هنودو په درمسال برید کړی دی. په ویبپاڼه کې د دې شخص نوم ابو خالد الهندي ښودل شوی دی. د ابو خالد الهندي یا محسن مور وایي له دې خبره وه چې زوی یې په کونړ کې اوسیږي. اوس دې پیښې دا اندېښنې راپورته کړي چې ګنې داعش ډله په سیمه کې د جلب و جذب پراخې سرچینې لري. نظامی شنون کې وایي داعش لا هم د افغانستان لپاره ګواښ دی او ښکاري چې د سیمې استخباراتي ډلې د پیاوړتیا ورته د خلکو د جلبولو لپاره هلې ځلې کوي. شنون کې کابل خان تدبیر.
د سیمې استخبارات خصوصا د پاکستان استخبارات په سیمه کې لګیا دي، په هندوستان، افغانستان او پاکستان کې په جذب باندې چې دغې ډلې ته نور افراد او اشخاص احیانا له طالب سره د افغانستان دولت سوله کوي، یو بله ډله باید موجوده وي چې هغه د دوی پروګرامونه عملي کړی شي.
ښاغلی تدبیر زیاتوي همدا اوس د استخباراتي کړیو د جذب په وسیله له داعش سره د منځنۍ او سویلي اسیا څخه ډېر شمېر کسان یو ځای شوي دي. خو له دې ټولو سره سره بیا د افغانستان حکومت وایي داعش ډلې ته یې ماتې ورکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق اریان ازادي راډیو ته وویل د افغانستان په یو شمېر برخو کې د دې ډلې بریدونه د داعش د قوت نښه نه ده، خو پر ضد یې پر سیمه ییزې مبارزې او همکارۍ ټینګار کوي. د وایي داعش ډله ګواښ دی خو افغان ځواکونه به یې د ځپلو او له منځه وړو لپاره کار کوي. یوې سیمه ییزې همکارۍ ته هم اړتیا لیدل کیږي چې د سیمې هیوادونه باید پوه شي چې افغانستان لا هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ دی او باید دا موضوع جدي وګڼي. په دې وروستیو کې داعش ډلې په کابل کې د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې په مراسمو او له هغې وړاندې د عبدالعلي مزاري پر یاد غونډې د بریدونو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان حکومت وایي داعش ډله له طالبانو سره اړیکه لري، خو طالبانو بیا تل دا تور رد کړی او ویلي دي د افغانستان په ډېرو برخو کې یې له دې ډلې سره جګړه کړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین د ووهان ښار چې کرونا وایرس ورنه نړۍ ته خپور شوی ده، د ژوند فعالیتونو په کې بیرته عادي حالات راګرځېدلی دي. اسمت سروانی پاړه راپور کوي.
د چین ووهان ښار چې د کرونا وایرس په کې پیدا شول او درسته نړۍ ته خپور شول، وروسته له دې عادي حالت راګرځېدلی چې دوی میاشتې ورځنی کاروبار او فعالیت په کې په ټپه ودرول شو. خو له ووهان پرته په نورو ځایونو کې لا هم کرونا په خپرېدو ده او د انسانانو ژوند داخلي. تر نن پورې په نړۍ کې په کرونا وایرس او تر شپږ لکه څلور شپېته زره زیات خلک اخته شوي او تر دېرش زره ډېر پرې مړه شوي دي. اوس تر ټولو ډېر کسان د امریکا په متحدو ایالتونو کې په کرونا اخته دي، ورپسې ایټالیا ده. پرون شنبه په ووهان کې ځینې ترانسپورتي خدمات بیا فعال شول او د ښار ځینې پولې چې د تګ راتګ لپاره بندې کړی شوي وي پرانستل شوې. ووهان د چین د هوبی ولایت مرکز دی. په چین کې په کرونا وایرس ټول ټال 3209 نوي تنه مړه شوي، خو له دې منځه 3101 یوازې په ووهان کې مړه شوي دي. چارواکو په دغه 11 میلیونی ښار کې سخت تدابیر غوره کړي وو. مثلا شاریان په کورونو کې بند کړی شوي وو، د بسونو تګ راتګ یې منع کړی وو او ټاکسیانو ته یې اجازه نه ورکوله. خو دغو مقرراتو یا بندیزونو مرسته ونه کړه چې کرونا وایرس له ووهان څخه د چین نورو برخو او نورې نړۍ ته خپاره نه شي. پرون د چین روغتیایي چارواکو وویل چې په دغه هیواد کې د کرونا 450 نوي پیښې ثبت شوي، خو دا ټول له بهره راغلي کسان دي. په چین کې تر پرون پورې په کرونا د اخته کسانو شمیر 1948 تنه وو. که په چین کې د کرونا وایرس د خپرېدو مخه تر ډېره نیول شوې، په نور نړۍ کې وضعیت بدتره شوی دی. د امریکا په متحدو ایالتونو کې په کرونا د اخته کسانو شمیر تر 1,30,000 اوښتی دی. په متحدو ایالتونو کې تر 2,000 ډېر کسان په دې وایرس مړه شوي دي. همداشان په ایټالیا کې تر اوسه پورې تر 2,000 زیات کسان په کرونا اخته شوي او تر 10,000 ډېر په دې وایرس مړه شوي دي. هسپانیا له چین وروسته د کورونا پیښې ډېرې لري. په دغه هیواد کې تر اوسه پورې د کورونا د ثبت شویو پیښو شمېر تر 1,000 اوښتی، خو تر چین پکې ډېر کسان په دې وایرسو مړه شوي دي. په هسپانیا کې تر نن پورې نږدې 6,000 تنه مړه شوي دي. کورونا وایرسو د نړۍ پر اقتصاد هم بد اغېز کړی دی. له همدې کبله د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د جمعې په ورځ هغه لایحه توشیح کړه چې د متحدو ایالاتونو د اقتصاد د ژغورلو لپاره 2 تریلیون ډالره ځانګړي کوي. په روسیه کې د مصرفونکو د څار ډلې پرون وویل چې په دغه هیواد کې د کورونا وایرسو د نښو د لرلو له کبله تر 1,60,000 زیات خلک تر طبي څارنې لاندې راوستل شوي دي.
درنو اوریدونکو، وخت په افغانستان کې 4:01 شو. دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي چې نن څخه به په پلازمینه کابل کې د ګرد بندیز شرایط نور هم سخت کړي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په ټول هیواد کې په کورونا وایرس داخته کسانو شمیر 114 تنو ته ورسید. سعودي عربستان پوس پر دې هیواد د دو بلاستیک توغندیو د برید شنډولو خبر ورکوي، وایي چې له دې دوه یوې د پلازمین ریاض پر سر له منځه یوړل سو. او جنوبي کوریا نن وروسته له هغې پر شمالي کوریا انتقاد وکړ چې دو مشکوک بالستیک توغندي د سمندر پر لور وتوغول. اوس هم 2:19 پروګرامونه د انصاف په لټه کې او بل د ورکشو عزیزانو چې یو بل پسې خبريږي.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل یو هغه پسې ورشم دی کړه باندې ورستی دي شي او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما د یو سر نه وشت.
خو مسؤولین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویګرکو حاضر کې ان شاء الله موږ ځلونه پکې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. نن د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به واوري چې د کندهار له ولایت د جلیل احمد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ټلیفون کړی چې تیر کال د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د موقت کارکونکو په توګه کار کړي خو حقوق یې تر اوسه هم نه دی اخیستي. دغه ستونزه مې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مسؤلینو سره هم شریکه کړې ده. زه خان محمد سین ستاسو کوربه یم، هیله ده دغه خبرونه واوري. اوس به ټلیفون کوونکی په خپل ځان معرفي کړي او خپل ستونزه به ووایي.
جلیل احمد کندهار ولایت څخه ټلیفون کړی دی. مشکل مو دا تیرو ولسی جرګې د انتخاباتو پر مورید باندې وو چې هغه کوم کلزاما زمو د پاته دغه د یوې ورځې یا د یوې هفتې ده شپږ میاشتې ووتلې چې در اوسه زمو ته نه دی راکړی.
تاسو ورځې کار کړو د انتخاباتو کمیسیون سره؟
موږ ته یو ورځ ویلې و خو موږ یو هفته کار وکړي. موږ خو په ولسوالۍ کې کار وکړي، نو تختپل ولسوالۍ وه او ترانسپورت مو خپل کوي سار بسول مو مزګر بسول یو جواب ته د ټریننګ و هغه مو وکړل. خو موږ مصرفونه مو وکړل خو هغه یو ورځ کار و هغه مو جوش کې مو چیرې کړل. دا دي چې اوس لږ اروازه ورزو کمیسون ته اروازه مو ورور رقم بل رقم باندې تکي چې اوس نو په یو چې اوس مش چاته ودری چاته وای
دی به ورځ یا یوی ونه لپاره تاسو سره د څومره تنخواه منه کړی و؟
دی خدا په اصلاح کړی و په اول چې موږ دغه مدیر نیولو نو به موږ دې سره په دغه کې سوال چې موږ معاش ته دی اول خیر را ته ویل چې معاش په ډالرو دی خو بیا موږ سوال مول سی دی معاش په ډالرو دی سبب ته موږ یو ډالر ونی سی واده دی ویا چې دا جره معلوم کول چې دا یو د $100 پرې دی او د رسول $100 پرې دی په دې کې بیا پارسته یو رئیس د محل دی یو مدیر دی او هغه د $100 دی او نور رقم کتر دی لین ولا دی او هغه د $100 غوښني دا سره دی.
دغه کس چې تاسو ته دا خبره کړي د انتخاباتو په کمیسیون کې څه کار کاوه؟
د یو مرکز مدیر و.
خو دا قرارداد چې تاسو سره کاوه سفر می مور سره رسمي امضا کړي به
و پر می دی د سکریم ورکړی دی ورې مو خبرو سره کړی دی ورې ګرته کارمندان سره ونی ول سره دا وکړل.
ول ته خو به د انتخاباتو د کمیسیون یو رئیس یو مسؤل خو به یې هغه ته مراجعه کړی سوی
هغه پېښ رئیس چې و خو هغه کبه پاتې کی دوا وایي موږ خپل چاوره د ازما پیسې د ازما پیسې ودنن ان ډی پی والا نه جرا کړی نن په کابل څخه نه جرا غلی واغه د سره ولاړی بل رئیس رالی دا رئیس جمهوریت انتخابات شروع سره دغه و درمخه انتخابات شروع کیږي نو خودلته بیا دې کارمندان نه سوې پیدا کولای متاسفانه چې بیا دغه رقم یو لوب از مر سره وکړل چې د کابل څخه مثال خبرې د ام پی سي د لارې څخه د 1500 کسو د کندهار ده نو په دغه کې د 2000 کسو پی سي راوستل پر ام پی سي باندې د 2000 کسو بیا پاتې شول رئیس جمهوریت انتخابات ته څوک زړه نشو کې چې بیا کارمندان پیدا کړي هغه چې دغه سوال بیا د ولسی جرګې وې د رئیس جمهوریت انتخابات وسوله بیا به موږ ټول باندې رئیس چې اوره از موږ زړه انتخابات یې سه ولنه راکوي کوم ګناه کړی د کوم تازه او کړی وځه بیا سر نن در کو سبا در کو نن مجلس جوړ کی نن مداس بس دا غز موږ یو سوال چې دا یې سه ولنه راکوي به موږ دا باندې کی چې د باندې چې سامان وکړو دي دا باندې چې سامان ولا موږ تسلیمي ورکړی دا راسه زه تسلیمي در کوم چې د کابل د سره زما د خپل سبا د تاسو سره کوم شاید چې خپل جی دا نن په کمیسون کې د رئیس او د معاون او د مدیرانو
نه تا یوازې پارلماني انتخاباتو کې کار کړی او کنه د ریاست جمهوریت
کې
مو کار کړی دغه دوه انتخاباتو کې د بیا و نه کړو ورسره
یا یا بیا چې خوراله لمه مثال خبرې زنګونه راته وواله دا نوې رئیس چې راغلی و واره لمه ما چې زما پیسې راکړي زه چې واره لمه ولسا کار ډېر دغه د احساس پتونه مسله خلکو کړي چې دا سړی داس کار کوي ما زما پیسې چې راغلی چې زه هېڅ وخت کې بیا قلم ولاکه کش کړم
دغه حقوق چې ستاسې پاتې دي څه ضرورت ورته اتمن لرئ نو
ولینا لرو ضرورت زه دلته دغه رقم داسې وبل زه یو داسې یو کوکر رقم د کندهاریانو په سلا یو کوکر رقم یو کوچنی دوکاندار د پرچون دوکان کوم په ول عبدالله کوم چې د ورځې زه جیش حوالی برآمد په دې کې زر نه لرم او هلته موږ مصرفونه کړي چې ولسوالۍ ته زه تللم ترانسپورت مې خپل ورکوي سهار به تللم او مازګر به تللم چې یوه هفته چې ما ټریننګ کوي وري هغه زما خپلې پیسې خپلې ولاړه دي هغه زما د معاش نه راکوي
ته یوازې او کستا غونډه نور هم داسې شته چې دغه حقوق پاتې دي
د ډیر د پاتې د مال د شپږ زره شپږ سوه کس شپږ زره شپږ سوه کس کې بیا د دوه زره د دوه نیم زره ده په داسې طریقه باندې د خلکو په سترګو کې ښه زور واچولې چې دا موږ کم کارمندان د رئیس جمهوریت لپاره موږ نسو پیدا کولی ولې خپلور ماشاته لا پاتې دوه ته هم داسې چې مثال خبرې 15000 ما شو 2000 یو سره واسول هغه د ام پی سي د لایټ څخه د 2000 ته ورکړل پاته هغه څلور زره کاڅه سوال د وغو د لایټ د وسه پر پاتې کې
خسته مشکل به ورسو
مننه
د غستون زمو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لوایاند خاغلی زبیح الله سعادت سره شریک کړه سعادت صاحب آزادی رادیو ته د ډیر ولایتونو نه خلک ټلیفون کوي چې سبان د کال مخکې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو لخپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړی خو د دوی په خبره سبان د یو کال کېږي چې خپل حقوقو پسې سرګردانه ګرځي او مقامات کله په یوه او کله په بله تیر باسي او حقوق نه اجرا کوي که ووایي چې تاسې د دغې ستونزې حل ته څه تدابیر لرئ
لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاست د ولسمشرۍ ټاکنو کې هغه کوم دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقتو کارکوونکو په توګه کار کولو د دوی امتیازات ورکړل شوي دي یوازې د ولسمشرۍ ټاکنو د هغو کسانو امتیازات پاتې دي چې دوی مقروض دي یا هم هغه کوم وسایل چې دوی ته سپارل شوي دي هغه بیرته دوی کمیسیون ته نه دي سپارلي د هغې په اړه باندې باید دوی وضاحت ورکړي او هغه د معلومات په اساس باندې 19 کسان دي او یا هم دوی خپل تر اوسه پورې کمیسیون ته مراجعه نه ده کړې چې دوی خپل امتیازات واخلي خو د ولسی جرګې د ټاکنو په وخت کې هغه دوستانو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره د موقتو کارکوونکو په توګه کار کولو د دوی امتیازات د یو ان ډی پی له لوري ورکول کېدل او هغه معاینګې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ترسره کوله په هغې وخت کې هم د دوی د ټلیفون شمیرو له لارې دوی ته هغه خپل امتیازات ورکول کېدل اما دغه ستونزه تر ډېره بریده پورې په ښځینه کارکوونکو کې وه دوی به یا د ټلیفون شمیرې کمیسیون ته نه دي ورکړي او یا هم د دوی په اسنادو کې مشکل و چې دغه ستونزه مشکل د ټاکنو خپلواک کمیسیون څو ځلې د یو ان ڈی پی سره پر بحث کړای دی ترڅو څومره زر چې وکولای شي باید دوی خپل حق او زما او امتیاز ترلاسه کړي.
ساده سب دغه کسانو چې ازادي رادیو ته ټلیفون کړي وای د خپل ټولو ملګرو په استازي ته به ټلیفون کړي او دا هم وای چې دوی ټول نارینه دي او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هیڅ وسایل او تجهیزات ورسره هم پاتې نه دي. دوی دا هم ویلی چې په ولایتونو کې اړوندو دفترونو ته ډیره مراجعه کړي خو کار یې نه کیږي.
بله د ولسی جرګې په ټاکنو کې دغه مشکل او ستونزه وه او علت یې همدغه و چې هغلته د نړیوالو مرستندویه بنسټونو یا یو ان ډی پي له لوري دوی ته دغه امتیازات ورکول کېدل. او د ټاکنو خپلواک کمیشن به یوازې د دوی هغه اسناد تر یو ان ډی پي پورې رسول او هغه مانګي به یې کوله. خو بیا به هم زه د مالی برخې له همکارانو سره په دې اړه باندې دغه موضوع یو ځل بیا شریکه کړم. د نړیوالو مرستندویه بنسټونو همکاران هم دغه ستونزه جدي ونیسي او هغه کسانو چې دوی په دغه ملي پروسه کې کار کړی دی دوی خپل امتیاز ترلاسه کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون هغه رول به څومره چې دغه ستونزه حل کړي
چېرګه په ټاکنو کې خو مستقیما هغه کوم امتیازات چې ورکول کېدل د ټاکنو خپلواک کمیسیون له لوري نه ورکول کېدل، بلکې د ولسمشرۍ ټاکنو درشل کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه مسؤلیت پر غاړه اخیستی و ترڅو همغه ستونزه یو ځل بیا تکرار نه شي چې د ولسي جرګې ټاکنو کې موږ ورسره مخامخ شوي یو. دا ځلې به ټولو هغه دوستانو ته د دوی امتیازات رسېدلي دي، هغه څوک چې پاتې دي هغه کسان دي چې دوی خپل هغه حسابونه نه دي تصفیه کړي او یا همغه وسایل چې دوی ته سپارل شوي وو د هغې په اړه باندې دوی خپل وروستی راپور د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته نه دی ورکړی. او په اکثریت ولایتونو کې موقتو کارکوونکو چې د ولسمشرۍ ټاکنو کې کار کړی دی هغوی خپل امتیازات ترلاسه کړي دي.
دغه اوریدونکي خو تاسو ته ډېر سترګې په لارې دي او تاسو مرسته غواړي په دې سکه.
سین صاحب زه به همدغه لحظه بیا هم د خپل همکارانو سره دغه موضوع ډېره جدي ونیسم او له دوی سره به دغه موضوع شریکه کړم. په هغه څه چې ټاکنو خپلواک کمیسیون په وس کې اوسېږي او په واک کې اوسېږي انشاءالله هغه کلنې به ترسره کوي او هغه څه چې مرستندویه بنسټونو مسؤلیت اوسېږي زما غوښتنه دغه ده چې دوی هم دغه ستونزه جدي ونیسي او زر تر زره د هغه همکارانو امتیاز ورکړي.
ډېر زیات تشکر کوو.
مننه صاحب، سلامت اوسئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو و ام اوریدل چې د کندهار له ولایته د جلیل احمد په نامه یو کس ازادي رادیو ته ویلی و چې تیر کال د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره په موقته توګه کار کړي خو حقوق نه دی ورکړل شوی. او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند خاغلی زبیح الله سادات وویل چې دوی هڅه تیزی کړي چې د دغو کسانو حقوق ورکړل شي. درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني وي له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 و 0 و 0 و 0 و 0 و.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. ورزو د دې خپرونې پیغامونه ته چې تاسو تیره اونۍ راستولې دي بیا هم ستاسو پیغامونه لرو چې تاسو په خپلو ورکو عزیزانو پسې ګرځئ. له بده مرغه داسې کوم پیغام نه لرو چې په هغه کې زموږ یو دوست پیدا سوی وي او کورنۍ زنګ راته وهلی. خو ورزو د معمول سره سم ستاسی پیغامونه پیلو. لمړی به د کندهار ولایت څخه دی اوریدونکو پیغام وورو.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د میوان ولسوالۍ د مسلم آباد څخه سره تاسو سره پاړی کیم. زما نوم سید محمد دی، زما یو ورور دی، نوم یې سن لادی. د دوه کال کې نه سره کتو دی چې هر ورور مزما ور مسلمان چې درک معلومیږي مسلمان دی پر دغه شمیره باندې هری کوي سي پر و پر دوا نوی انزاتیا ودیش میرا یو دګیا تکراروم پر و پر دوا نوی انزاتیا ودیش او دا غو نشانه ده چې پر تندې باندې لوی د هغه غټ ټپي د ورځې لوړ هر مسلمان ورو چې معلومات یې مرته دي پرداش میرا باندې اړي کوم نشي ور شرینی ده. السلام علیکم.
دلال په نامه ده په ګریش کې ورک شوی ده او نه اته کاله کېږي چې ورک دی ازادي تقریبا لري نو هر مسلمان ورور که په دغه باندې څوک معلومات لري ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي 0 4 5 6 8 3 1 0 شمېره بیا یو تکرارو 0 4 5 6 8 3 1 0 السلام علیکم.
السلام علیکم. محمد تقریباً سیمہ کے نادا سارا مجھے معلومات نہ لرو باہر تو روک پہ لبانی معلومات
ہلو السلام علیکم. زه عبدالغفور د مساکلات د ولسوالۍ د هلمند ولایت مساکلات د ولسوالۍ تاسو سره په تماس کې یم. زما ورور د لال محمد په نامه دی چې په ګریش کې ورک شوی دی دا اوه کاله کېږي. زما د ورور په اړه هر یو چې معلومات لري هر مسلمان ورور ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووهي.
معلومات معلومات خبر پاکستان کے
بغلان مرکزی
پاکستان کی مہاجر معلومات معلومات
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 4 3 6 1. یو ورې بیا وایم 0 0 0 2 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
دوستانو په تیر اونۍ کې موږ د ځینو اوریدونکو څخه داسې پیغامونه هم ترلاسه کړي دي چې دوی یو مهم پیغام پکښې لري او غوره ګڼم چې دغه پیغام په خپله د دوی د ژبې واورو.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. یا زغې رادو کار کو د مال تر پر ډیر ډیر سلامونه. ما یو زوی ده د حسن په نوم ده د میدان شاه د ولایت ده. دغه نه اته نه کال کېږي چې ورک ده نه دغه کده معلوم نه ده. کار مسلمان ته معلومات دي چې دی معلومات یې راځي که دی دن غږ اوري په دغه شماره دې زنګ وي دا دی مثلا. او ډېره د افسوس خبره ده چې بعضې مسلمانان بلا وجې دا لمبر نشر کولو باندې سړی یې پیمانه کی سومانه کی زنګ درته وي ما ته 500 روپۍ ویجی لوټ وکړه زه به دې زوی در وخیم ما ته 100 روپۍ ویجی لوټ وکړه زوی در وخیم. افسوس دی ځان ته څنګه مسلمان وایي او د ده ضمیر یې څنګه مني چې بلا وجې سړی په عذابوي یا تنګوي یا بلا وجې ټلیفون کوي. یې ما د ازادۍ کارکوونکو ته ډېر ډېر سلامونه. دا دې ما درخواست ده دغه کوم خلک چې په عذابول کوي تنګول کوي دوی ورته د داسې یو واغه وایي چې ولې یو مسلمان په عذاب وي چې درته معلومات دي خبر نه یې بلا وجې ما ته به 500 روپۍ ویزی لوټ وکړې زه به دې زوی در وخیم. بل وایي ما ته به 100 روپۍ ویزی لوټ وکړې ما ته معلوم ده زه به 100 روپۍ ویزی لوټ درته وکړم. ته مسلمان څنګه کلمه وایې څنګه افغان یې څنګه مسلمان یې بلا وجې ته وایي ما ته 500 روپۍ ویزی لوټ وکړه زه به 100 روپۍ ویزی لوټ درته وکړم. ولې ریشخند وایي په مانځه کې زنګ وایي مقصد په لارې روانې زنګ وایي سړی په عذابوي حاجت کوي یې تنګوي یې څوک دې چاله مشکله له مجبورۍ له بېچارګۍ نه خبر نه وي. او دغه د حسن په باره کښې چې هر مومن مسلمان ته معلومات یې حسن یې نوم ده د میدان شاه د نرخ د ولسوالۍ ده د الامیر زوی ده. مقصد چې هر مومن مسلمان ته معلوم وي په دغه شماره دي مقصد مونږ سره تماس ونیسي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زما د ازادۍ راډیو ته دغه پیغام دی وروره چې یو څوک یو پیغام پرېږدي او یا یو څوک یو خپل ورک ورور یا قریب یا یو دوست پیدا کوي بیا خپل پته وایي لمبر بیا ایله خلک یو څوک په تکلیف وي دا ډېر غلط کار دی دا دې نه کوي د عمل اجلاس واخلي چې بیا یو څوک هغه هر دم چې ما پیدا کړی یا مې څنګه کړی یا مې څنګه کړی دي دا به پیغام خدای وکړي چې ازادي راډیو یې نشر کړي.
دوستانو مننه کوم چې تاسو خپل د نظر څرګند کړئ او د موږ هم په امانت سره خپور کړئ. هیله ده چې نورو اوریدونکو هم اوریدلی وي. او دا یادونه غواړم وکړم چې مخکې تر دې هم زموږ ځینو نورو دوستانو ورته شکایتونه درلوده چې کومې شمېرې چې دوی اعلانوي او په خپل ورک پسې ګرځي نو زموږ یو شمېر نور دوستان هغوی ته مزاحمت کوي زنګونه ورته وایي. نو زه نه غواړم په دې اړه نور څه ووایم فقط همدې دوستانو خپل نظر دلته څرګند کړی دی. دا خپرونه د دې لپاره ده چې موږ د یو بل سره وکولی سو مرسته وکړو. که چیرې تاسې ته معلومه یې چې کوم ورک په کوم ځای کې مو لیدلی یا معلومات لرئ نو د هغه کس کورنۍ ته زنګ وهلی سي. ورځو ستاسې نورو پیغامونو ته چې بیا هم تاسې په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ.
بلی السلام علیکم. زاد القیم ولسمال د فراد ولایت بالا بلد ولسوالی د ګرنج کلی سای سره پلاین کې مورورا ما د بلخان کله عمر دی او د لاس نه کیږي چې نظر کټوي دی کچيري دې نور आवाज اوري یا بل مسلمان ورځ د پاړ معلومات لري کولای شي چې ما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي ورور سره لس لک افغانۍ جایزه لري. ما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
شپږ اته شپږ پر د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه اخباري
السلام علیکم
رحمت الله دی ز روزګان ولایت وسیدن کیما زما یو کلب دی چې سعودي حافظ نور احمد د ملا زلمیا خون زوی کی د روزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ وسیدونکو دی زموږ دوستانو څخه دی په چمن کې د شیخ مولوی محمد علي صاحب مرحوم په مدرسه کې اتیزو تقریبا 14 کال عمر لري د دنیاش رئیس خپل کور څخه نادره کړي که په اړه هر مسلمان ورور ته معلومات وي نو هیله ده چې د مهرباني له مخې زموږ سره پر دغه شمیره اړیکه ونیسي زه به خپله شمیره تاسو وایم 9 15 شمیره یو ځل بیا وایم 0 4 0 0 9 15 د کپ اړه هر مسلمان ورور ته معلومات دی هله د چې په دغه شمیره زموږ سره اړیکه ونیسي ځکه کورنۍ یې ډېر پک سرګردانه دی هله د زما پیغام د ورکو عزیزانو په خبرونه کې نشر شي په درنښت السلام علیکم
بله السلام علیکم زه محمد نبی د قرا ولایت څخه په تماس کې یم زما ورور محمد ابراهیم چې د مولس کال څخه د درکه دی مشهد د ژوند او د مرګ هیڅ معلومات نشته هر مسلمان ورور ته کې معلومات یې نو زما سره دې په دغه ټلیفون نمبر باندې تماس ونیسي پر وسه یوولس ونیوي ننوي دېرش یو نمبر بیا وایي پر وسه یوولس ونیوي ننوي دېرش مونږ درېم د کندهار ولایت نه درکه سوې دې ته وسه هیڅ معلومات نشته نو کله چې سره وی او یا باندې وی یا کوم مسلمان ورور درک لري نو د اسلامي همدردی په خاطر دې مسره اړیکه څنګه کې غچیر مونږ ابراهيم بخپله هم دا غبره نو کولای شي چې په دغه نمبر زنګ ووي یا خپل کور ته راشي ساره مور د چډیر په څیر زو دی السلام علیکم
السلام علیکم زه د دې ریډیو څخه ډیر زیاته مننه کوم چې موږ پیغامونه خبرې زه عبد القیوم حاجی فرید د فراده ولایت بالا بولک ولسوالی د ګرانی د کلی ساي سره په لنګ کې موروره ما یو د نامه د مکی ولا خان تقریبا 14 کال عمر دی او د لک میچ کیږي چې نه د کتوی کچيري د زموږ आवाज اوري یا بل مسلمان ورو ده په اړه معلومات لري وروره کولای شي چې ما د ټلیفون په نمبر ما ته زنګ راوي وروره حاصل کړي معلومات راکړي چې لیاش لک افغاني جایزه لري زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپږ اته شپږ شپږ. ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خبرې.
السلام علیکم، زه محمد نبی په پکتیکا ولایت پرځای ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما ورور محمد تمنه دوه کاله کېږي چې ما برخه ده که ساته معلومات وي په دغه شماره د زنګ وایي
مننه کوم رو را په دې هیله چې د ټولو دوستانو ورک عزیزان ژر تر ژره پیدا سي او خپل کورنۍ سره یو ځای سي. د دې خبرونې وخت هم دومره تربیه مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تا بهیر کبه په یاد يم زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.